السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د ایزا صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د خبرګولي ومه، د 2018 کال د 28 وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبریږي دا مطالب اوري. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا چې بیا نن غرمه روجه د بلوت دغه دغه کلمه دی
بس یا زمور زاینو کې راخلاص کې مور به خسته لري سوي تا واره د لټپور ټپور.
د افغانستان د ایس ایم ای لیډر د بریښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه ده راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایه ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازې جوړو شرارې او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نورې بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 تنه ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقوقو د سار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملی با عزت و احترام مپره راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا تن نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبات منطقه و جانی ماست.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو اداري یا جی ایزت هم په افغانستان کې د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته لدی سره سره لګ پام شوی چې په خپل اسلام سولې ته وایي. د همدارز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پیښول او د نورو بیرول منع کړی دی. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د مون په موټر دیس کاروان باندې انفجار وکړ چې 2 نفر چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مون خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعد آباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤل شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ښیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت روسو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتاً بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سېشنبې په ورځ ویلي و دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتي وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمن امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتی ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کاله پورې، البته د 2020 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړي دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بانډ د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونی سیم.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډیر کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 30 کې 40 ورکړل شوي دي.
د کټوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدای کې چې نن غرمه روډي د بلوت دغه دغه کلمه دی د نن غرمه روډي په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلانې کوډي په تړه کې اطمینان تر کوه سم په چا کې کور دی زه به ورولم چې د روډا بای چې ما مخ په غره راوړم.
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بیزای شوی خلکو شکایت او ستونزی منی وای
ډیره بیزای شوی شکایت لري چې مشتبه عاجل رسیدګي وشي د ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکي لبنان مزه او د بیزای شوی خایشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی اوس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کورو څخه راوتل دي ټول شیان پاتې دي نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
زین نور به ځای شي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بیځای شویو ته مرستې رسولی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوی چې له یو لزره تر څوار لزره تنه بیځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستيال شاغلې موضوع وای چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنری له سباندی یو له کورنۍ او بیسایه شوی افغانانو سره مرسته کړې ده خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړه به نور هم زور واخلي او لا ډیر افغانان به د خپل مینو پرشودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د لویدزو مطبوعاتو تبصری
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي پورس چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یو ګوند د پښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سرلننه وتړل شي. د استرالیا پوزیشن ډلې لدی پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وای چې لدی سره په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنه شي. د استرالیا پوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړون کې او سیمهیز مامورین وي ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعال وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په خاطر امنیت ته اندیشنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وټلو وروسته پس نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وټل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه غنې کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټه را پرې خو چې امریکایي پوځانو له افغانستان وتل پیل کړی دي د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان بغلان میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوی دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې تسلیم شي یا مو وژنو او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دی. ورسپانې په میدان وردګ کې د پولیسو د یو سیمیز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د می په یولسمې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. د یوې د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لوري ماته تر لاسه لړې وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو څنګه راته ووهه چې بې غمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زندانی کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته خوشی کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د ورستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ غاسته ده. افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولای. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د ان ټي ای برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له آزادی راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه درغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 200-250 نفر موږ ته بایومتریک او تای مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکونکي احمد هغه هم له آزادی راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه کلک څار کېږي خو معاش نه دی معلوم.
در حدود سیمو میشه که ما ماش نگیم
شاو خواه دری میشتی کیگی چه ماش مونه دی معلوم دی روستون زو سر مخیو دی بایومیتریک لپاره خود ماش هیچ ترک نلی دل کیگی
جای رفتنه میتونه ایران مدیم به کدام مرجی بری
دی برخنهی تسکیرو ویش به دی روستوی که پا افغانستان که دی پراخیدو پا حال کده انتردی چه دی احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیتریک کیگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې وایند روبینا شهابی وای د ټولو کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه ماش کسی
من داسې موارد نه لرو چې د چا ماش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې من په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو.
استفاده وکونیم
دا په داس حال کې د چاو خیاو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د ان ټي ای برخې شاو خو وسو کارکونکو د 5 میاشتو ماشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری حساب کړی وو. له هغه وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شو د شاو خو وسو کارکونکو د 3 میاشتو ماشونو د کوچنی اختر مخه کې ورکړل شو، خو د 2 میاشتو ماشونو لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بسکل باغونو شپږ زره شپږ سو بیلابل دولت تازه میوي ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسولانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابل سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفو میوي باغونه جوړ کړي او هڅه کوي د غلړې لا پراخه کړي. اخو بزګر وایي ک بهرونیو بازارونو ته د تازه میوي د صادرات او له بهره د میوي د وارداتو مخاوني ولشي، نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره چې سګنې کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپای وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید 40000 هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس ناملا صافی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده، او وایي په همدې مخایل تیر څو کال راهیسی په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاړو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې دا غي نلوړ عاید ورکي.
مسولان هله مند دي چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازی له بهره هیوا ته درواریدونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خراتلونکو له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوو، باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړې د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سکال د ولسمشری د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده دردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري، او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشری انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي ک د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونې زغونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دوو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. د وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی ټی زیډ غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمیج حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل د تزیان نه دی اوښته. په کاپیسا کې د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتي وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغو خبرونو د تفصیل د وصولو لپاره همدارنګ د نورو راپورونو د لیدو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. په همدې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس هم د ژوند رنگونو لاندکې پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبانم بسم الله دی او د کونړ اوسیدونکو د پښتد کړي ستانو ولسوالۍ او دلته پیلن په چاسره کې کار کوم. د دغه د کرزیت دور نه دی خپل کار کوم. تر اوسه په لګم نجارۍ
څه شي جوړې
دروازې جوړو او شرارې او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نور یو بل شي جوړو.
څنګه بازارم څنګه دی؟
بازارم خه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کی. زمون نور دین کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي. زمون چارواکي چې زمون له کارونه اخلي او کارونه له بندي بس دای غټه وجه د ول پخه خامواد راتنه را پرګیدي. پخه مواد هم نه انتقالېږي. دای غټه وجه د چې
لټکان دي سره بازار خراب
شي. بازار خراب دی.
مخ کې بم کار څنګه و د ورځې بم څوک اولي یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس
د مخکې ومنګ ډیر تقریبا د یو کسر ومنګ اتل لس کسان یما ساتل لس کسان یو وخت کار کوي تیش کسان راس کار کولو د خلکو ورونکو کار کوي ته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه شی هم نشته دي اسه ناشته و
در سره څو کسان کار کوي
اوس اسه یو کس کار کوي امیم زوی دی بری کسونه شون ساتل دی وخت
یعنی کار خراب
کارونه خراب شوی دی.
وختن ایت صدا
وختن می داد چارواکو نه چې زمنګ په دې حال دې د دې معنی دې غم وکي ول چې لرګیم ټول وسوځیدل په یوزې بلځي په ارز واډه کې ګوري لرګي وسوځیدل کڼګل کې وسوځیدل نشاګان کې وسوځیدل په چاسره کې وسوځیدل د دې نو ښه خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او سپېڅې دې کول درش
شه دکان خو مور خسته ټول لرګي وسوځیدل
زما دکان هم سره دوه پیری وسوځیدل خو د هغې چې ګورونه مې ودی په وخت سره سره لیدلې مليته.